دا سجی رډو د دې سات خبرونه ځوان فکر ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون دا خبره په پېښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د اکشن بی پورس د جمعیت علمای اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د داعش خراسان څنګ اخیستی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې خپل سفارتونه بیرته افغانستان ته ولیږدوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي چې په دې ناسته کې چې د امریکا، بریتانیا، اسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی و، ښاغلی متقید افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي شي حکومتداري، مخدره توکو پر ضد د مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او همې د هغوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب ووایه. د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري، باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي دي، ډېرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لېږدولي، خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیستي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2020 کال کې وخت له رسېدو راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکې توګه محدوده کړې او انتقادي بیان مخه نیولې ده. امنیسټي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې په یو ویډیو یې ورسره خبره کړې او ویلې دي چې دا یو بیلګه ده. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د تیر یک شنبه په ورځ د موسیقي په یو شمېر ضبط شوي آلې وسوسولې. د وال سټریټ جرنال ورسپانې د راپور له مخې له پروسه شکال فبروري را پریښوه چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. د شاوخوا 500 زره اوکراینیانو یا لاسخوست شوی او یا یې پښه قطع شوې ده. دغې ورسپانې دا خبر ده او توبوک په نوم د جرمني د مصنوعي غړیو د جوړېدو د سترې فابریکې د روغتیایي چارواکو په وینا او د دې فابریکې د اسنادو له مخې خپور کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي کره شمېرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې لوړې وي. د چین په پلازمینه کې په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی. د پلازمینې پکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 1320 کلونو کې تر ټولو سخت ورښتونه دي. د چین دولتي تلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. افغانستان کې څه باندې وبجې دي؟ تاسو مخه کې د ازادي رادیو نه وري او د ځوان فکر دا پروګرام دا رادیو سربېره هم د شپه د ازادي رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم پښوندې وړه کتلای شي. نن په پروګرام کې په دې خبرې کې چې تاسو په دې په هیګي چې خلک څنګه پیسې دار کیږي او په دې په هیګي چې څنګه یو کوچنی کاروبار پیل کړي، همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې د کاروبار او د تجارت د پیل لپاره پیسې مهمې دي که د فکر او انګیزې درلودل مهم دي. نن دا پوښتنې د ځوان فکر په پروګرام کې له میلمنو پوښتو. میلمانه را سره په خبرونه کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، ټولنیز فعال وحید الله امینی، د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي پوخانی استاد سردار نعیم حکیمی او د لوګر ولایت د اقتصادي او ټولنیز چارو پوخانی مرستیال رابعه ستنګزیری. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. که ټول ملمانه را سره وصل وی او دوی را سره په پروګرام کې شتون لري. نو په پایل کې به ورشو وحید الله امینی ته. امینی صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو ته په دې اړه وایي چې ټول ځوانان په افغانستان کې، یا په ټوله کې کوی چې زیاتره برخه ځوانان په افغانستان کې په څه باور دي؟ دوی په دې باور لري چې کاروبار په پیسو پیلیږي که په فکر او انګیزې سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او درنو ملمنو ته، تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره مننه. راځم ستاسو سوال ته. بالکل، زمونږ د وطن حالات، سیاسي حالات او همدغسې نور حالاتونه دې ته زمینه مساعده کړې ده چې ځوانان فکر کولو ته، یا مثلا کومه انرژي چې لري هغه په داخل د هیواد کې مصرف کړي، هغې ته نه دي اړ شوي او هغه انګیزه ورته نه ده برابر شوې او چا ورته انګیزه نه ده ورکړي، او داسې فکر کوي چې ټول کارونه، یا دا واړه کارونه یا شخصي کارونه، ټول دولت پورې او سیاست پورې اړه لري. حال دا چې داسې نه ده، او هر ځوان کولی شي چې یو کاروبار پیل کړي په خپل هیواد کې او په خپل کلي کې او په خپل ځای کې، د صفر نه شروع کړي او پرمختګ وکړي. راځم دغه د انګیزې په اړه باید ویم چې انګیزه، خپل انګیزه یو ژوند دی. انګیزه مهارتونه دي. انګیزه په بدن کې دغه کوم الله تعالی چې هر انسان ته یو استعداد ورکړی دی، هغه استعداد دی، د هغې استعداد د راویښولو دپاره او د هغې استعداد د راژوندي کولو دپاره باید کار وشي او خپل ځان وپیژندل شي، او خپل ځان دغه کوم مهارتونه چې دي او کوم استعدادونه چې په انسان کې دي، دا باید رابرسیره شي، او همدغسې نورو ته هم انګیزه ورکړل شي چې په خپل هیواد کې او په خپل کلي کې کارونه ډیر زیات دي، یعنی کولای شي چې د هر ډول کار نه، هر ډول کوم شی چې لري، ځان سره د هغې نه استفاده وکړي او یو کاروبار پیل کړي.
امینی صاحب، ساسې پان باندې دا انګیزې خبره مو وکړه، څومره افغان ځوانان اوس مهال دغه انګیزه لري؟ لکه موږ په تېرو دوو کلونو کې که چېرته وګورو، زیاتره افغان ځوانان د دې لپاره چې بهر کې وکولی شي ښه ژوند ولري، د مهاجرت لارې نیولې ده، په قاچاقي لارو باندې دوی سفرونه کوي او ستونزو سره مخ کیږي. ستاسې بان باندې څنګه کولی شو افغان ځوان ته دا وایو چې په وطن کې هر څه شته او دوی کولی شي هلته کاروبار پیل کړي؟
مننه. ګوری ښه، په دغه کم ځوانان چې تاسو ویل چې انګیزه لري، او څومره ځوانان دي، په کوم تعداد دي؟ ځوانان ډیر دي چې انګیزه لري. هغه ځوانان چې فکر فعال دی او فکر دې قوت ته رسیدلی دی چې یو کاروبار پیل کړي او هم خپله کورنۍ وساتي او هم خپل ځان په پښو ودري، زیات دي، ډیر دي هغه ځوانان. او چې مهاجرت ته اړ کېږي، هغه د دې له وجې نه چې سیاسي کړکېچونه رامنځته شوي دي. حالان دا کې سیاسي کړکېچ یا سیاسي معاملې د تجارت او د خپل ځان د ودې او د یو سیستم د جوړولو پورې هیڅ اړن لري، دا دوه بیلې او ماماګانې دي. نو ځوانان چې په خارج ته راځي، یا مثلا خارج ته ځي، هلته خو کله چې په خپلو خپو باندې ودرېږي، یا مثلا دا غیزه جبز د کوي، دا غل ته اسناد اخلي، نو دي کې لاس کاله 15 لاس کاله تیریږي، او که هم دغه فکر یا هم دغه انګیزه چې دا لري او خپل هواد کې په کار باندې واچي، په ضرب د 2 کالو کې 3 کالو کې دا کولای شي چې خپل خو ودريږي او یو کاروبار او یو سیستم د یو سیستم خاون شي.
مننه کور ودانه بینی صاحب، تاسو به تر وګرځم د اقتصادي چارو کارپو از رخ شافیزی هم را سره وصل شوی. حافظی صاحب، تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. حافظی صاحب، تاسو راته وای په افغانستان کې که موږ چیرته وګورو، موږ داسې کس نه لرو، یا ډیر کم داسې کسان دي له افغانستانه چې هغوی دي په نړۍ کې مطرح کسان وي، یا د میلیونرانو په لیست کې راشي. خو په نړۍ کې ډیر داسې کسان شته، په ځانګړي ډول هغوی چې اوس مهال ډیرې مشهورې څیرې دي، خلک یې پیژني، که ژوند ته یې کتنه وشي، هغوی له ډیر کم څه نه پیل کړي دي. افغان ځوان ته تاسې څه وایاست چې دوی کاروبار څنګه پیل کړي، او څنګه کولای شي چې هغه د عامه خبره پیسداري ته ورسیږي؟
سلامونه اونی کې هلې تاسو ته، درنو میلمنو ته، همدارنګه د ازادي دی غږ محترم او بتونکو اوریدونکو ته. دا یو پیچلی بحث دی چې څه ډول کار وموندل شي او څه ډول خلک دې ته قانع شي چې خپل هیواد کې پاتې شي. خو تر ټولو څخه د مخه یو سیاسي مشروع او مقتدر آدرس ته ضرورت شته چې د انویستمنت یا پانګونه شرایط برابر وي. په هغه حالت کې چې دا تحصیل یافته او تعلیم یافته ځوانانو لپاره دا زمینه د کار په عمومي توګه پیدا کیږي. یو خدا دی چې په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ ډېر محدودیتونو سره مخامخ یو ځوانان لاړ شي یو دوکانداري وکړي یا مثلا د معمولي کارونه ترسره کړي، چې زما له نظره دا هم ډېر ستونزو سره او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې په کافي اندازه دوکانونه شتون لري، په کافي اندازه دا د خدماتي مسایل چې تکسیرانی دي او نور خدمات دي دا هم شتون لري، او کساد دی بازار قدرت دی خرید دی خلق کم دی، نیواز شایان نشه خستلای پاین زمان که خدمات نشه رانی ولی. و پا دی خاطر تلور سا دمخ از مال نظر دا دی دولت وظیفه دا او دا دی هاگ افغانان چه امکانات لری او هاگ ملی مواسط لک اتاق تجارت و صنایع دی افغانستان او دی صنایع او دی معدن و اتاق او نور دا سی مواسط دوی باید ابتکار و که او ځوانان د کار لپاره زمينه ورته برابر کړي. یو ځوان به حمایت ځوان هیڅ نش کوله په خارج کې هم څوک چې کاروبار کوي د سه کریډیټي نشته شتون لري، یعنی بانکونه دي چې یو تعداد وړیا پیسې ورته ورکوي د دولت په تضمین سره، یو تعداد د کاروبار لپاره د اسانه قرضې ورته ورکول کیږي. په افغانستان کې نه داسې یو بانکي سیستم شتون لري، نه د دولت واسطه او دولت کولی شي، نه مخکې دا کار کړی دی نه اوس کولی شي چې د سیمه لپاره یعنی سمال اند میډیم سایز انټرپرایز لپاره مرسته وکړي. په دغه شرایطو کې ډیر تکنی دي د اوزا او شرایط، او ځوانان ډیر مجبور دي چې وطن پرېږدي او نور ځای ته ځي، ځکه چې نه یوازې نوی کار ډیزاین پیدا کیږي نه، بلکې هغه پخوانی ځای د کارونه هم تقریبا سوکه سوکه لبین زی. په دې خاطر اړین دي چې اول خو حکومت یو اقتصادي کلنلار ولري، هغه کلنلار کې د کارمندان لپاره خپل شرایط وایي او خصوصي سکتور ته دنده ورکړي چې تاسو دنده داغه دي، او بیا بین المللي مؤسسات څخه هم دا غوښتنه باید وکړي اوس په زرهاو خارجي مؤسسات چې ملل متاثر کار کوي، اما د افغانانو چې وړ خلک دي د هغوی شتون هلته ډېر لږ دي. اکثرا بهرنیان راځي په دې لوی معاشاتو کې مثلا لس زره ډالر پنځه لس زره ډالر ته کار کوي، بل دا چې موږ داسې ځوانان لرو چې په سلور خارجي ژبو باندې سنبال دي، او په یو مسلک یا په اقتصاد باندې یا په بزنس ادمنستریشن باندې یا په ټولنیز مسایلو کې تخصص لري، او بل دا چې دا د هغوی هیواد دی، دلته خو دوی بلد دي، دوی تر هر خارجي څخه یو عادي افغان ښه کار کولی شي. نو زما بیا هم خپل خبرې لندوم، اول سر کې د دولت ژمنتیا باید شتون ولري، پس لاغه یو کلنلار باید شتون ولري، او په هغه کې بیا د ځوانانو ځای تعریف شي چې ځوان هر کال تقریبا شپږ لکه تر اووه لکه ځوانان نوې بازار د مارکیټ د کار مارکیټ را دننه کی، او پخوانی خو لا ډېر په میلیونه انسانان وزګار دي، دوی لپاره څه کول پکار دي؟ دا تر ټولو خدمه خا د دولت
حافظی صاحب، که دولتونه مرسته و نکړي، که اوس موږ افغانستان ته وګورو، که دولتونه مرسته و نکړي بیا د دې امکانات نشته چې ځوانان لکه یو شخص په انفرادي ډول وغواړي، او د دې توقع لري چې هغه که چیرته خپل غریب وي یا کورنۍ غریبه وي خو د خپل غواړي چاینده کې پیسېدار شي او کاروبار پیل کړي، د دې لپاره امید شته؟
ډېر لږ، متاسفانه ډېر لږ امید شته، ځکه چې مالک شته ستارز وکړل په نور هیوادونو کې بلګیت او نور دا خلک چې خپل د مزغ سره کار اخیستی دي، هلته یو علمي ثروت موجود و، یو بیګراوند موجود و، تر دوی څخه دمخه نور نسلونه کار کړي ول، او دلته هم کله چې دوی کار پیل کړل اوس په امریکې کې که چیرې تاسو یو کاروبار پیل کوئ او دا خپل پروپوزل څخه دفاع کولی شي، ډیر مؤسسات شتون لري چې تاسو وړیا پیسې درکوي، پانګه درکوي، خو در نظم ژمنه اخلي چې مثلا لس نفر په کار واچوه، دایمي کار ورته ورکړه، حداقل دوه کال لپاره دوی ته باید کار ورکړي. په افغانستان کې خو نه دا لارښود شته دی، نه علمي بیس شتون لري، او نه حمایوي مؤسسات شتون لري او نه دولت کوم مشخص کلنلار لري چې د سیمې په اړه د دې پالیسی څه ده دوی دوه لپاره څه ژمنتیا لري څه کول غواړي نو په دې خاطر دوی یتیمان دي د افغانستان ځوانان متاسفانه کپلار مورم لري دوی په اقتصادي لحاظ یتیمان دي زموږ نظر
مننه مننه حافظ صاحب تاسو ته ببیر تراو ګرزو کور ودان از موګه د نور قدرمن ملمانه هم را سره وصل دي د ننګرهار په هانتون د اقتصاد پونځي په خنۍ استاد سردار نعیم حکیمی تاسو مستړی مشه په خیر راغلی حکیمی صاحب ک تاسو راته وای تاسو په اقتصاد کې درس ورکړی دی اوس مال د افغانستان وضعیت په کتو لکه څنګه چې حافظ صاحب وویل ډیره کمه هیله شته چې افغان ځوان وکول شي په دغه ډول شرایطو کې هغه ژوند چې دوی د ځان لپاره تصور کوي یا نور نړۍ کې هر ځوان د ځان لپاره جوړي امکانات ډیر کم دي خو ستاسو په ان باندې افغان ځوان څه وکړي چې د اقل د غره پورونه چې نړیوال سازمانونه ورکوي چې افغانان په دې نه پوهیږي چې سبب څه خوري د دغه وضعیت نه ووزي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم سلامونه ساسي درنو ملمنو او ساسي د رادیو تلویزیون لاري درنو هیوادوارو ته وړاندې کوم په بخښنه سره ز اوس هم د ننګرهار پونتو د اقتصاد پونځي استاد ما فعلاً د ډاکټرا ز دکلیرم په ترکیه کې ما او دنده مې په خپل ځای ده او تخلص مې هم حکیم زوی دی حکیمی نه دی رازو د دې ته چې لکه څنګه چې مخکې درنو ملمنو هم بدی باندې خبرې وکړې او نظر یې ورکړ خو زما په نظر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید یو شی چې موږ هیوادوالې نه لري ستاسو قدرمن ملمه ورته هم اشاره وکړه چې دلته د انګیزې نشتون یا د داسې وی نظریې یا د داسې یو فکر لرل خپل من کرا شو دغه د اقتصاد کې من وایو چې تشبث او متشبث دغه اصطلاحات کارو من وایو چې متشبث یا انټرپرینور یا متشبثین یا انټرپرینور څوک دي د دې تعریف ته کرا شو نو منګ په یو چې د هغه خلک دي چې د یو نوی کاروبار د یو شرکت کمپنۍ یا د یو تصدی او یا د عایداتي منابعو د لاسته راوړلو په خاطر دوی تجربه او اراده ولري بل دا چې د خلک همیشه دوی جدید فرصتونه لټوي دوی فرصتونه پسې ګرځي دوی فرصتونه قبلي او دوی عملی اقدام کوي ایوازي دا خبره چې لکه تاسو چې وویل چې دلته په هیواد کې دولت اقتصادي سیاسي مسایل لکه مخکې چې حافظي سه اشاره ورته وکړه موږ دا یو طرف ته پریدو راځوس موږ ډېر ځوانان په کافي اندازه استعداد هم لري پانګم لري ولی بیا هم دوی داسې نظر نه لري دوی نشي کولای چې کاروبار وکړي موږ او تاسو کې چې د نړۍ د سرمایدارانو ته دغه ته وګورو یا مثلا په افغانستان کې وګورو ډېر سوداګر داسې دي چې وایي د ډېر یو وړوکی کاروبار نه حتی وایي د لزره او د شمزره یا د یو لک افغانۍ نه وایي کاروبار په ساده اصطلاح کې وایي ما زر ډالر نه وایي کاروبار شروع کړی دی او نن په داسې موقف کې قرار لري چې هغه د هیواد په سطح باندې ملي سرمایداران دي نو دلته مهمه خبره د ټولو نه دا ده د سید چې دولت مکلف دی د تستونز شته دی باقي باندې زبې ورسته راځم چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې چې دی دولت باید څه وکړي تر ټولو دلته هغه یو نظریه یو مفکوره هغه نشته دی نو کله چې کاروبار شروع کوو کاروبار مختلف ډولونه لري نو مخکې د دین چې کاروبار شروع کوو موږ باید څو نقطې په پام کې ونیسو یوه نقطه دا ده چې ايدنتيفاي ا کریټیو ايديز موږ باید مشخص کریټیو موږ باید نوښتګر وسو باید یو نوی نظریه ولرو
ساسفان حکیمی صاحب د اوس مهال افغان ځوانان څومره په دغه برخه کې فعال دي که سیاسي بندیزونو نه تیر شو حکومتونه
وخت سره کوي وبخې سره زم دا مسایل اساسي شروع کړی دلته ام دغه متاسفانه چې ما مخکې ویلی چې دلته دغه د متشابهس خبره مې وکړه دوی همیشه دوی د خورزو په تمه نه دي چې خورزي برزي دوی همیشه فرصتونه لټوي دوی خو او بدی ورزي دوی د خپلې د آینده په خاطر د خپلې د آینده کې د خپل مفاد او د ګټې د لاسرولو په خاطر باندې دوی همیشه فکر کوي. دوی چې دي دوی په دې نظر دي چې بریا ته رسیدل هغه وخت ممکن دي چې خطر واخلي. کله چې خطر قبلول، اوس ما زه ډېری نفر پېژنم، ما ته وایي چې استاد موږ څه وکړو، پیسې لرو، څه شی شروع کړو، کوم کاروبار شروع کړو، ته موږ سره څه مرسته کولی شي؟ ښه، زه چې دې بېرته پوښتنه وکړم چې څومره پیسې لري، مثال په ډول یو لک افغانۍ لرم، خدا خو په کافي اندازه باندې غواړي چې شروع کړي. د مثال په ډول غواړم چې د موټرو کاروبار شروع کړو. اوس د موټرو کاروبار او یو لک افغانۍ دا ډېره لرې خبره ده، دا ناممکنه ده. نو دوی باید څه وکړي؟ دوی دا نظریه لري، دوی فکر لري. دوی باید اول هغه څه چې په مارکیټ کې هغه تش شتون لري، د متشبث وظیفه هم دا ده چې فکر وکړي. ما مخکې چې مخکې د دې نه چې دوی کاروبار وکړي، ضروري نه ده چې دغه متشبثین یا دغه سرمایداران چې اوس دي دا د ټولنې مالدار خلک وي یا دوی د اتمن ډېرې پیسې ولري، نه. دوی چې دي، دوی یو شی چې دوی سره مرسته کوي او یو شی چې دوی لري، هغه د راتلونکي دپاره د یوې انګېزې او د راتلونکي دپاره یو وړون او روښانه او واضح تصور او یو غوره پلان، بزنس پلان دی. نو مهمه دا ده چې اوس مهال ځوانان په کافي اندازه باندې متاسفانه موږ دلته دغه وسایل لرو. بل کار مثال بل نفر ماته وایي چې څه شروع کوم، څومره افغانۍ لري، شل سره ورته وایم چې لاړ شه دلته بکسه واخله، کریډیټ کارتونه خرڅ کړه. موږ که ساده اصطلاح باندې وو چې پیسې پیسې زیږي، نن لس سره افغانۍ دي، خو درې میاشتې بعد لس سره دېر سره دي، څلور میاشتې بعد دېر سره څلوېښت سره دي. نو داسې خو نه ده چې ته په کور کې ناست ښه کاروبار چېرته ولا لاړ شه کورس کې هلته درس ورکړه بلا بېکاره یې څه وکړم. دا هغه شی دی چې بس موږ ځوانان نه دي آماده. دوی وځي په همدې فکر کې دي چې پلار ته به تمه شي، دوی خلکو ته به تمه شي، دوی موږ ته به تمه شي چې راشي یو کاروبار راته شروع کړي. د استادان د دې اقتصاد مسلک کې د بزنس مینان دوی موږ سره همکاري وکړي. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال دوی چې دي خلاصه یې ووایو، امکانات هم لري، ډېرې پیسې هم شته دی. اوس مهال ډېر خلک زه به مخکې چې پېژنم، خو هغوی متاسفانه هغوی سرمایه چې ده په کافي اندازه لري، ولې تر اوسه پورې هغوی استفاده ترې نه ده کړې، ولې هلته یوه نظریه نه لري، هلته یو فکر نه لري. بل دا دی چې مهم د بزنس پلان، بزنس پلان چې دی د کاروبار هغه اهداف تعریفوي چې د کوم هدف په خاطر رامنځته شوی، هدف یې څه دی، څه شی موږ غواړو چې وایو په راتلونکي کې، بازار کې اړتیا څه ده، خلک څه غواړي، د خلکو غوښتنې څه دي، موږ باید څه وو.
حکیمي صاحب، ستاسې په اند باندې دا چې افغان ځوان دغه فکر نه لري یا که دوی پیسې لري نه پوهېږي چې څنګه کار پیل کړي، ستاسې په اند باندې د دې ریښه چیرته ده چې افغان ځوان سره کله هم دا فکر نه پیدا کیږي که پیسې ولري که ونه لري، د کار کولو لپاره طرحه ضرور ده، ولې دغه فکر نشته؟
اصلي خبره دا ده چې د خو یو شی چې دی هغه مونږ دوه ډوله، یو دی هغه خلکی کسبي، خلک زده کوي، پونتون ته ځي، بزنس درس وایي، کاروبار کې ډیپلومي اخلي، ماستري کوي. یو شی دی طبيعي، خلک داسې ډېری خلک شته دي چې وایي اټس د اقتصاد مسلکي نه دي، ولې هم دا اوس په کافي اندازه د کاروبار مالکین دي، په کافي اندازه دوی د کاروبار د نوو کاروبارونو په لټه کې دي، کافي اندازه سرمایه د کاروبار د لټه دوی پیدا کړي. اصلي ریښه یې دلته داله چې زموږ هیوادوال داسې لټه مخته شوي، دوی اټس هغه کریټیف، دوی هڅان نه دي، دوی متحرک نه دي. همیش دپاره ما مخکې ویلي چې ټول بس همدغه ته په تمه یي چې استاد موږ ته کار وکړي، دې ته په تمه یي چې پلار ته په تمه یي، ورور یې خارج کړي هغه ته په تمه یي چې بس موږ ته پیسې راولېږي. بله مهمه خبره دا ده چې ریښه یې تر ټولو دا ده چې اصلا د پیسو درېیمه مسله چې د هغه زه ورته راځم چې هغه تمویل دی، منابع دي. بزنس پلان پات شو صحیح تسری نه شو. نو بزنس پلان مهم دی چې بزنس پلان دوی سره د مالی منابع په پیدا کولو کې مرسته کوي. نو دغه مالی منابع څنګه پیدا کوو؟ په څه شي طریقه باندې؟ د نورو ډونرانو نه، د خارجي سازمانونو نه، د موسساتو نه، په څه شکل باندې موږ دغه کاروبار تمویلو؟ د پیسې څنګه پیدا کوو؟ نو دوی یوازې که پیسې ورته ور ولېږي د موټر لپاره، چې ته موټر واخله. زه ډېری کسان پېژنم چې موټر واخله، ورې کاروبار مزدوري کوي په ترکیه کې، پیسې ولېږي ورته وایي چې موټر واخله، ته دې باندې کاروبار کوه، ته موټر چلاوه او خپله نفقه دې د موټر په ځای باندې. دا چې دې د ټولو نه لومړیتوب ده، هغه د آیفون د ګلکسي څوارلس یا د نوي موډل د ټلیفون اخیستل.
متاسفانه دلته په خلکو کې د انګیزه اصلا شتون نه لري. دلته د پسنداز، دلته د پیسو لپاره په اقتصاد کې چې موږ وایو چې افیشنت الوکیشن اف ریسورسز په معقول او په سم شکل دوی د منابعو نه استفاده نه کوي. که چیرې د مثال ټلیفونونه ټول د استفادې وړ دي، ټول کار کوي، ټول زه د پوهنتون استاد یم، زه دا ټلیفون نه لرم، زه پوهېږم چې اولیت څه دی، لومړیتوب څه دی، زه باید دغه یو لک روپۍ په ټلیفون ورکوم، یو نیم لک دا باید زه په کاروبار واچوم، 500 ټلیفون واخلم، یو لک باید په کاروبار واچوم. دا یو لک روپۍ چې دي دا یو کال بعد دا 3 لک روپۍ دي، یو کال بعد 3 لک روپۍ 4 لک روپۍ دي. په دغه شکل باندې متاسفانه زموږ په ځوانانو کې دانګې زه نشته دی، دوی دا فکر نه لري. بس دوی څنګه دوی وایي چې نن شته، نن یې موږ وخورو، سبا ته موږ یوازې یوازې دوی خپلو خلکو ته په تمه وي، انډیوالانو ته په تمه وي، ګیلین کوي چې څوک مرسته نه کوي، موږ سره همکاري څوک نه کوي. خو په څه شکل باندې چې څوک کاروبار ته پیسې ورولېږي چې لاړ شه درختو هلته د خیاطۍ یو دوکان شروع کړه، خیاط به زه پیسې در کوم، ماشین واخله، په ځای د دې چې هغه دا کار وکړي هغه په نورو شوینو باندې مصروف وي. دغه
مننه حکیمی صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. هغه څه چې ما ستاسو خبرونه واخیستل دا دی چې په ژوند کې اولیتونه باید وټاکو، لاغې نه وروسته مصرف وکړو، او خپلې هغه سرمایې ته په کتو یا هغه چې موږ لرغې ته په کتو ضرور ده چې موږ خپل اولیتونه وټاکو او د هغې په اساس باندې مصرف وکړو. داسې نه شي چې زموږ عاید کم وي او مصرف مو له عاید نه لوړ وي. مننه، تاسو بیرته راوګرځو، وربشو غلی ستانګزی ته، ستانګزی تاسو مستړی مشی په خیر راغلی. تاسو راته وایئ د افغانستان په اقتصاد کې که پخوا وګورو او که اوس ته وګورو، اوس خو یو څه دغه برخه بیخي کمرنګه شوې ده، او که پخوا ته هم تم شو، په تجارت کې په کاروبار کې د ښځو ونډه کمه وه، ستاسې په ان باندې لته څه ده؟
سلامونه تاسو او ګرانو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه چې ما ته مو بلنه راکړه ترڅو خپل نظریات شریکم. او واقعا چې حافظي صاحب او عالم زوی صاحب ډېر ښه نظریات او ټکو ته اشاره وکړه چې باید توجه ورته وشي. راځم تاسو پوښتنې ته چې که پخوا ته ورځو دوه کاله مخکې تر ننه پورې ډېر څه بدل و، یعنی ډېر زیات امکانات شتون درلود. د نن ورځې پورې کومه ارزونه کومه، نو واقعا څه ډېر زیات لوی تغییر رامنځته شوی دی. پخوا که موږ لیدلو موږ بسنه نه کوله چې یعنی د ښځو حضور کمرنګه ده، خو بیا هم په تجارت کې او په هره برخه کې ځوانان ډېر زیات فعالیت درلودو، څنګه مېرمنې هم په تجارت برخه کې چې تر اوسه هم فعال دي. البته ډېر کمه برخه کې چې ښځینه اوس هم فعالیت لري، نو هغه هم د بزنس برخه ده. او ستونزه چې شې ده د مېلمنو د نظر په تایید سره چې مونږه اول کې په افغانستان کې اصلا د انګیزې په نوم یو څه نه لرو، څنګه یو ځوان ته انګیزه انګیزه صرف اوس په ټولنه کې دغه خوره شوې ده چې ټول خلک په وتو کې دي، او ټول خلک لاړ زم باید لاړه شم، زه باید ووځم له وطنه. هلته په افغانستان کې دننه که یو خبره وکړم، مثلا ټول په ځینو کارونو باندې شرمېږي، یعنی یو وړ کار باندې د یو کوچني کار نه څوک اقدام نه کوي،
نغوړ چې یو وړوکی کار شروع کی. په افغانستان کې زیاتره ښځې په ځانګړي ډول په تغلرو پرتو سیمو کې لکه دوی خامک دوزی به کوله، ګل دوزی به کوله، خیاطۍ کې تکړه دي. دغه ساسې پان باندې دغه مهارتونو درلودل ولې افغانو میرمنو ونه کارول؟ ساسې پان باندې دام د انګیزې نشتون ده که دوی ته زمینه نه و برابره، او که زمینه نه و برابره څه ډول برابرېدای شي؟
اوسم خزی گن کهی، اوسم خزی تکونه کهی، خیاطیانه کهی، ام دغا برخه اوسم نسبتا نور برخه تفعاله ده. ده چه سنگه مونگه او کهوله چه ده تا بازار منده نه او که. خیلی که دیر زیاد خیلی لاسی سنایی مونگه لرو که تولیدات لرو، اگه سنگه پا بازارونو که خرس کو، حد یقل پا دینه نه پا هیواد که پلوی خارونو که سنگه خرس کو، در زمینه باید برابر سی سده بخوام زیر نمایشگاهی وی ارتباطات و کلی چه ارتباطات نی، بزنس خود طول ارتباطاتی.
فکر کوم چه داخل ستانگزی پا انترنت که چه سونزه ده اغلی ستانگزی زمو غگل ری؟
او بخنه او باننم او بخه زنګ او تماس می خد ستا سره نو د خزو تکلیف کوم ګورو په هر برخه کې یوازې نه په کلیو کې خزي ګان کوي خیاطی کوي خامک دوزی کوي او کلیو کې خزه غوا شودې خرسایی یعنی لوی عاید د خزي
بلکره
ځي عاید د خزي جیب ته نه ځي د خزي لا مصارف
د آیت منبع خزده. مننه کور ودان تاسو وبیل تر او ګرځو کور ودان فکر کوم چې د دوی په انټرنیټ کې اوسه ستونزې د بیرته به اغلی ستانګزی ته ورشو. امینی سپ تاسو ته راځم لکه څنګه چې حافظی سب اشاره وکړه د کاروبار د پایل لپاره په ټوله کې د پرمختګ لپاره او د دې لپاره چې ځوان وکولای شي هغه د پیسېدارۍ ژوند یا په ټوله کې راحت ژوند شي په نور نړۍ کې ځوانان لري هغه ته ورسیږي د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت هم شته که اوسنۍ نړۍ ته وګورو زیاتره په آنلاین تجارت باندې اوس نړۍ چلیږي او کله چې هلته څوک ننوځي او وګوري نو داسې فکر کوي چې هلته یو بله نړۍ جوړه شوې ده. ستاسې په آن باندې دغه بندیزونه چې لکه اوس د طالبانو پر حکومت دي او کاروبار یو څه ستونزمن دی یا د پیسو انتقال افغانستان ته ستونزمن ده، ستاسې په آن باندې افغان ځوان ته څومره چانس ده چې دغې آنلاین نړۍ کې ځان داخل کړي او کوم خګړه چې انټرنیټ لري له دې نه په ګټې سره پیسې وګټي؟
ډیر مننه غلی سیال. زه په لومړی کې دا وایم یو میلیاردر یا د هندستان یو میلیاردر ویلی دی وایي د انسان اقتصادي ژوند هغه وخت پیل کیږي چې دا په خپله د ځان لپاره یو کاروبار خاوند شي. نو دا د دې خبرو نه موږ داسې یو مطلب اغستلی شو، دا داسې یو معنی لري چې نه 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 کول یا نه شتون یا نه وجود نه لري اصلا کې. دا انسان ته الله تعالی په خپل بدن کې ډېر استعدادونه ورکړي دي او دغه استعدادونو د برابر سره کول لپاره دا باید خپل ماحول او خپل شاوخوا خپل حالات باید وګوري او په غیبه باندې پوه شي او هغه کم څه چې دی سره دی هغه کم ځوان سره چې کومه انرژي ده او هغه کم الله تعالی ورته کوم هغه استعداد پټ استعداد ورکړي دا غي پر برابر سره کول کی او بخي باید دا خواري وکي او همت وکي. د نه پنوم باندې هیڅ سم نشته او خواري وکي مسولیت احساس کی او درک ولري او هغه کم اهداف چې لري دا باید دستور او شانته دستور اهداف باید ولري که ستور ته ونه رسیږي نو اتمان سپوږمۍ ته رسیږي. رازم ستاسو دغه کومه برخه چې تاسو ویل چې انټرنیټ تلاش رسی یا بل دا خو تعلیم هم غواړي، مثلا انګلیسی هم باید زده، خو زیاتره زمونږ ځوانان چې زه اوس پوهیږم او سوشل میډیا تعقیبوم زمونږ زیاتره ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلي دي چې د انټرنیټ دنیا کې تجارت کیږي یا مثلا سرمایه ګذاري کیږي او په هغې کې پیشرفت کیږي، د هغې د لارې نه ډېرې زیاتې پیسې هم ترلاسه کولی شي او په خپلو پښو درېدلی شي. زه ډېر ځوانان ګورم چې په دې کې اشتراکی کړی دی، بازار کې عمل ته دی، فعال دی او دا کومه ستونزه نه ده چې مثلا د پیسو انتقال یا بل هیڅ وخت دا ستونزه نشي کېدلی، دې ته لارې چارې پرانیستل کیږي او کولی شي چې د نورو لارو چارو نه په استفادې سره خپل تجارت مختوی سی هغه که د انټرنیټي د لارې او هغه که همدغه سي. بل راځم سیاست ته، دغه کومه موضوع چې موږ او تاسو اوس ور باندې باس کوو دا زیاتره د ارواپوهنې سره تعلق لري. نو موږ باید سیاست یو طرف ته کوو، سیاست کې بیخي باید ونه غږیږو ځکه سیاست بدلیدونکی دی، سیاسون بدلیږي را بدلیږي مګم انسان په
مخ خپل کلي کې. خو امینی صاحب، ستاسې په ان باندې کله چې یو تجار یا سوداګر کاروبار کوي او د خپل مالونه یو ځینې بل ځای ته انتقالوي، که موږ لنډ د پاکستان موضوع ته تم شو، زیاتره وخت سیاسي موضوعات و د افغانستان پر تجارت باندې اغیز غورځولی، خو دغه ټکنالوژي پرمختګ ته په کتو باندې ولې بیا هم ځوانانو ته دا چانس ډېر نه برابرېږي؟ لکه نړۍ کې خلکو پرمختګ کړی دی، دوی په میلیونونو پیسې لري، خو په افغانستان کې ډېر کم داسې خلک شته چې هغوی دومره پیسې ولري، بیا یې علت په څه کې وینئ؟
دا خو دا هم ځوانانو پورې ارتباط لري، کله چې په هر بخش کې د وطن په هر بخش کې، په سیاست کې، په اقتصاد کې، په ژورنالیزم کې او همدغه سپ ټولو بخشونو کې ځوانان مسولیت احساس کی او د وطن دوستۍ حس پیاوړی کی، یو انګیزه خپره کی، اول خپل ځان ته انګیزه ورکی او خپل ځان ته انرژي ورکی او بیا خپل نږدې ملګرو ته او بیا نورو ته، نو په هغه صورت کې به سیاسي چارې هم سمې شي، اقتصادي چارې به هم سمې شي او د وطن واګې به هم د ځوانانو په لاس کې شي او هغه د پوهو خلکو په لاس کې به شي. لکه تیر چې موږ دغه څلوېښت کاله ولیدل، شل کاله خو په خپلو سترګو ولیدل، او تیر څلوېښت کاله چې موږ ګورو سیاست د هغه جنګ سالارانو او د هغه نا ټوپک مارانو په لاس کې وو چې نه اقتصاد ته توجه کړې ده، نه د ځوانانو ته توجه کړې ده، او یوازې ما خپل هغه د چا خبره چې زما طبیعت ور باندې نه ده جوړه، هغه خپل د طبیعت کار کړی دی او تر اوسه اوسم لګیا دی د خپل طبیعت کار کوي، نړۍ سره نه سیال کوي، ځان نه سیال کوي، نړۍ په سیستم باندې، په اقتصاد باندې.
امینی صاحب، ستونزه هم دا ده نن پر همدغه موضوع زموږ تمرکز دا ده چې نظامونه بدلیږي، حکومتونه بدلیږي، خو یو څه چې تل باید یو ځوانې په یاد ولري یا ضرور دي چې دوی باید همیشه زده کړه ورنه وکړي، دا چې دوی باید پیسې ولري او دوی خپله باید کار وکړي. په دغه ډول شرایطو کې چې نظامونه بدلیږي، نوي حکومتونه راځي او فشار پر هر ځوان باندې وي، څنګه دوی وکولای شي نړۍ سره ځان سیال کړي؟ زما پوښتنه همدغه ده او اساسي موږ پر همدغه موضوع راڅرخو.
مننه، دا ډیره مغلقه پوښتنه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې زه داسې ویلی شم چې ځوان باید همت د لاسه ورنکي او هغه کوم هدف چې ټاکلی دی هغې هدف ته د رسېدو دپاره، که په دغه هدف ته د رسېدو په لاره کې دا څو ځله مات شي یا څو ځله راوغورځېږي، دا باید خپل همت د لاسه ورنکي او هغه خپلې هڅې ته ادامه ورکړي. کله چې ځوانان راویښ شو په هر ولایت او په هر کلي کې، اقتصادي برخه کې کار وکړه او اړیکې ټینګې کړلې، خپل هغه مسؤلیت یې درک کړ، نو په همدغه شرایطو کې په ضرب د یو کال دوه کالو کې دلته یو اقتصادي چاودنه رامنځته کیږي. مثلا ټول هیواد په دې باندې پوهیږي چې اقتصاد کار سره رقم کیږي، یو انګیزه خپریږي، او په همدغه حالات کې هیڅ څوک هم نه غواړي چې جنگ وکړي، بیا نه د جنگ لیکو ته لاړ شي ځوانان، او نه نورو کارونو ته، یا نورو غیر قانوني کارونو ته، یا غیر قانوني تګ ته، مهاجرت ته اړ شي، د خپل کورنۍ نه راپیل کوي، د خپل ورکوټي ورور ته دغه انګیزه ورکوي چې ته باید یو کسب زده کړې، ته باید یو کاروبار ولري، ته باید په خپل خپو ودرېږي. همدغسې په خپله چې وګوري په یو په کلو کې اطراف کې زمونږ ځوانان ژوند کوي، په خپل کلي کې دی یو باغداري را جوړه کړي، کوم د زراعت متخصص نه دی مشوره واخلي، همدغسې دی یو ورکوټه کاروبار را جوړ کړي. د ډیرو وړو وړو کاروبارونو څخه انسان میلیاردر کیږي، خو په شرط دی چې ته بار بار هڅه وکړي، مشوره واخلي، خپل هڅو ته ادامه ورکړي، مسؤلیت احساس کړي، پسنداز ولري، او په خبره باندې ځان پوه کړي چې دا زه څه کوم او څه باید وکم. نو په هغه صورت کې ټول هیواد کې یو اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کیږي او په هغه سي دولت هم قوي کیږي.
مننه مننه. کور ودان ژوندۍ اوسې. کله چې یو ځوان هغه هدف چې د پیسو د راکېدو لپاره ټاکلی وي یا د کاروبار د پیل لپاره ټاکلی وي او دا وکول شي هغه هدف ته ورسیږي، نو کېدای شي کورنۍ ورسره ښه شي، او کله چې کورنۍ ښه شي نو په کراره په کراره ټولنې ته هم سرایت کوي، ټولنه هم ورسره ښه کیږي. کور ودان امینی صاحب، تاسو بیرته راوګرځو. حافظ صاحب، تاسو ته راځم. مخکې مو د حکومتونو ته اشاره وکړه چې دوی باید په دغې برخه کې یو څه زمینه برابره کړي تر څو ځوانان وکولی شي کار وکړي. ما مخکې د انټرنیټ موضوع مطرح کړه. په انټرنیټ کې څومره ځوانانو ته اوس دا زمینه برابره ده چې هلته ځینې محدودیتونه شته، خو لکه څنګه چې حکومتونه بدلیږي یا رژیمونه بدلیږي، هلته به دومره تاثیرات نه وي. دغه انټرنیټ نړۍ ته اوسني ځوانان څنګه د یو اقتصادي کارپوه په صفت ورتشویقولی شي چې هلته کاروبار پیل کړي؟
تر ټولو څخه د مخه د دوستانو د نظریاتو په احترام سره دا وایم چې ډېر شیان په کتابونو کې لیکل شوي نه دي، او هغه د ژوندانه په تجربه کې برسېره کېږي. او زه ډېر په تیوریک مسایلو باندې تمرکز نه کوم. هغه تجربه چې ما سره دي، د اتاق د رئیس په حیث د افغانستان او پاینځمان د ایکو د اتاقونو د رئیس په حیث کې د لس هیوادونه پکې شتون درلودل. هواره ورځ راپورونه راته او پاین زمان داسې جدي بحثونه کېدل او یو کمیټه زمونږ دا د کاریابي او د ځوانانو د ودې د بزنسونو د ودې کمیټه وه. په ټولو کې د بستر سازي یا زمینه سازي د دولتونو په لاس کې دي او د لوی ملي مؤسساتو په لاس کې دي. پرته له هغه ځوانان هر عمره چې هلې ځلې وکړي او دا یې اوس وویل چې کریډیت هم ورته پیدا کیږي. زه ورته وایم چې ډېر معتبر سوداګر لپاره کریډیت نه پیدا کیږي. ډېر معتبر تاجر خپل پیسې ورکړي دي بانک ته، خپل پیسې بیرته نه شي اخیستلی. او شل میلیون ډالره یو نفر زمونږ د اتاق د رهبری غړي راته وویل چې زما شل میلیون ډالر په فلاني بانک کې دی او ماته دا لیمیت ټاکلی چې 15,000 ډالر په میاشت کې ځینې واخله. او کچیر دا حساب وکړو په سل کاله کې باید دا خپل پیسې نشي اخیستلی او ایستلی د بانک څخه. باید د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپیژني. دوستان چې دا وایي چې ځوان ګرمۍ چې دا ځوان انګیزه نه لري، زه وایم چې ټول ځوانان انګیزه لري. وایي چې د طریقې نفع خود کس نیست، محتاج دلیل بی اثارای دهن معلوم باشد کور را. اوس کم له کم یو میلیون ځوانان زمونږ لیسانس او ماستر او ډاکټر دي. دوی عقل هم لري، دوی انګیزه هم لري، دوی په ډیر امید سره خپل سبقونه ترسره کړي دي. مخکې ما د حکومت سره په شورا عالي اقتصادي کې او په کمیټې اقتصادي شورا وزیران کې محترم ولسمشران ته درس کول چې ستاسو لوی نیمګړتیا دغه دي چې د تعلیمي نظام د افغانستان د کار مارکیټ سره سمون نه خوري. د مثال په توګه موږ سل پونځه لرو په افغانستان کې چې پولیټیکل ساينسز سبق ورکوي، اما دا نلدوان یا ویرینکار موږ د پاکستان یا ایران څخه راواردو ګچکار. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې حکومت باید د کلکولم یا نظام نصاب تعلیمي د هیواد د ملي ضرورتونو پر بنسټ جوړ کړي. اوس ډېر خلک تحصیلات لري، تعلیمات لري، ولې په هغه ساحاتو تعلیمات لري چې ورته تقاضا شتون نه لري دننه په هیواد کې. دا چې تاسو وایاست چې په انټرنیټ کې دوی څه وکړي، انټرنیټ خو یو لوی نړۍ ده، خو هلته هم همدا راکړه ورکړه ده. د مثال په توګه په افغانستان کې چیرې
حافظ صاحب مخکې لدې نه چې انټرنیټ موضوع ته تاسو ورشي اداره ته ځواب کړي، اوس چې حکومت باندې بندیزونه دي یا تاسو دغه د ملګري د مثال مو ورکړه چې دا پیسې له بانک نه نشي ایستلی، په دغه سې ډول شرایطو کې نو ستاسې پان باندې ځوان کینی هیواد نه ووزي که له هیواده ووزي، په نورو هیوادونو کې ورته څومره شرایط برابر دي چې هلته کار وکړي؟
نه، زه دا نه وایم، ځکه چې هیواد خپل ځوانان ته ضرورت لري. لویه پانګه د هر هیواد دغه انساني او بشري قوا ده، او دلته موږ ډېر بااستعداد ځوانان لرو. کله چې دوی ته یو زمینه برابرېږي په خارج کې او ساحه د معنا ورته پیدا کیږي، دوی په نیویارک کې رقابت کوي، په جرمنی کې رقابت کوي، په یوروشیا کې، مسکو کې، په اوکراین کې، او په شرقي اروپا او په جرمنی کې دوی رقابت کولی شي. په دوبۍ کې، امارات متحده عرب کې ډېر زموږ سوداګران دي چې د عربانو په پرتله هم ښه کار کوي. نو دلته زمينه مساعد نه ده متاسفانه. دا چې ما ورته ویل اوس استاد څخه دا پوښتنه زه کوم چې تاسو وایئ چې دا موټروانی ونه کې یا مثلا ټیکسی وانی ونه کې او پیسې چې راځي ورته یو تشبس هغه تشبس چې تاسو ورته وړاندیز کوي کم دی. خو دا خو باید دولت وایي چې په کوم ځای کې تشبسات مشبو دي، اول ته کاروبار راتلونکی نه لري، او که تاسو غواړئ چلته رقابت وکړئ د نورو ډوډۍ له خولې څخه اخلئ. په کوم ځای کې دا امکانات شته، د اقتصاد وزارت دنده ده او د تجارت او صنایع دنده ده چې یو متشبس ته دا مشوره ورکړي چې په کوم ځای کې امکانات دی ودې شتون لري. او لکه تاسو فرمایل چې په موټر چلول او ډرایوري کول خو ټول خلک دا کار کوي، اوس ته خپل استهلاک د موټر دوی نشي ګټلای. د ننګرهار څخه چې دوی راځي کابل ته او بیرته ځي خپل مصرف نشي پوره کولای. نو هغه چې تاسو وایست کلی خبرې خو سمه ده چې خو کوي بدمه کوي، انګیزه ولري دا وکي هغه وکي، اما هغه کار چې دی وو کې تاسو مشوره سدي تاسو دوستانو چې تاسو وایئ چې دوی کم کار وو کې مشخصه ټوګه تاسو وایئ چې په دغه ساحه کې کار غټنه کوي په دغه ساحه کې کوي ځکه چې کټوري لحاظ د اقتصاد پنځه وظیفه یو دغه دی چې دی هغه معمولی کتابونو ترڅنګ د اکتشاف لپاره چې کشف وکړي چې دننه په افغانستان کې کوم فرصتونه شتون لري او دا فرصتونه برسیره کې خپل شاګردان ته درس ورکړي بیا وروسته په ټولنه کې دا مسله عام شي نو زما عرض دغه دی چې زما در دغه دی زما در دغه دی چې ما چې د ټول څه مقایسه کړی یو کتاب مې لیکلی و نه پوهیږم تاسو لیدلې که نه مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان او امکان یک میلیون جای کار در کوتاه مدت په دغه کې دا ټول هیوادونه مقایسه شوي دي چې په منطقه کې څه چیږي په پاکستان کې څه حال دی په ایران کې څه حال دی په هندوستان کې د سیمې لپاره څه سپورټونه موجود دي په امریکا کې څه کیږي په جرمني کې څه کیږي په جاپان کې څه کیږي او په نور هیوادونو کې چې سوسیالیستي سیستم څخه کپیټالیستي سیستم ته راغلي دي هلته څه روان دي نو په دې کې په ټولو کې دا برسیره شوي دي چې دا ټول هیوادونه خپل د ځوان نسل لپاره زمينه برابروي هغه لپاره په اول ګام کې لارښوونه کوي چې دا کارونه وکړي دا ګټور دي دا کارونه رقابت کیږي او د رقابت تاسو پاس پاتې کیږي بیا او ته مالی سپورت ورکړي هغه لپاره بس پنه ورکړي یعنی وړیا پیسې اول ورکړي بیا وروسته چې دوی کاروبار وچلی د هغه ته قرضې ورکړي او هغه بیا د کار ځای نور ځوانانو ته برابروي اوس مهال اوس استاد فرمایل چې یو نفر و یو لک افغانۍ درلودل په سل ځوان کې یو نفر پیدا کیږي چې یو لک افغانۍ لري اکثرا غریبانان د خپل د ماخام دودی لپاره حیران ناستي داس خلک په کابل کې شتون لري چې ماستری په جیب کې دي او کراچی ګرځي نو هغه یو لک افغانۍ درلودل د خلکو د ترکاری خو به خرڅول نو په دې خاطر باندې مونږ تاسو خپل د ټولنی واقعیتونه باید پام کې ونیسو دلته هر عمره چې فقر زیات شي د دولت وظیفه زیاتی زکه چې یو علت د مشروعیت د دولتونه د فقر په مقابل کې مبارزه ده او د رفاه او سعادت لپاره او د اقتصادي ودې لپاره ورداګل دي نو اوس په خو هم زمونږ حکومتونه اقتصادي کلنلارې نه لولې اوس هم نشته دي په هغه کې بیا نه د ځوان او نه د زول موقف معلوم نه دي چې څه کول پکار دي نو په دې خاطر زما تمرکز په دغه دی چې باید اول حکومت خپل اقتصادي پالیسی ولري په هغه کې د ځوانانو ځای او د تشبثاتو د پرمختګ مخصوص د سیمې یعنی هغه کوچنۍ او متوسط تشبثاتو د ودې لپاره دوی میکانیزمونه پیدا کړي یو معین عادلانه قرضې ورته باید برابر شي د کم ځای څخه برابرېږي خدا خو هم افغانستان خو بالکل تش نه دي دا 3.1 میلیارد افغانۍ د خصوصي سکتور پیسې هلته د نن په دغه بانکونو کې دي کولی شي دا مرکزی بانک او سم مدیریت وکړي ویل چې دغه پیسې څخه 300 میلیون ډالر هغه ځوانانو لپاره چې سم پروپوزل لري سم د کار لپاره اراده لري قرضه ورکړي شي هیڅ شی نشته دی هلته نو په دې خاطر باندې د ځوانان ملامتول زما له نظره ظالمانه دی او منصفانه نه دی
مننه مننه حفیظ صاحب کور ولا حکیمی صاحب تاسو ته راځو ک تاسو په پیل کې همدا پوښتنه راته ځواب کړی چې حفیظ صاحب هم مطرح کړه چې پوس مال کې تاسو وړاندیز ځوان ته څه د دوی څه کاروبار وکړي لکه حفیظ صاحب مو ویل چې حکومت مسؤلیت ډیر په دې برخه کې جوړیږي چې ځوانانو ته زمینه سازی وکړي ترڅو ځوان کار وکړي مثال هم ورکړو د نور هیوادونو سره هم مقایسه کړو ساسې پان باندې اوس مهال افغان ځوان څه وکړي
خبره ده چې د حفیظ صاحب په نظر د په احترام او هغه یو څه پوښتنې وکړي زه به هغه پوښتنو ته نن ځواب ورکوم اصلا زما هدف دلته دا نه دی چې سلو کې یو کس یې که دوه یې که درې دا خو امکانات لري دغه یو کس چې دغه امکانات لري د دې څومره هغه په اعظمي شکل د دې پیسو نه استفاده وکړه صحیح ده فقر کچه غربت تقریبا ډېر لوړ دی د جمهوریت په وخت کې 80% او اوس تقریبا 90% کوي چې نویونه هم د ځینو راپورونو په اساس لوړ دی ستونزې شته مشکلات شته نو خبره دا ده چې دلته د حفیظی صاحب یو پوښتنه بل دا وکړه چې ستاسو وړاندیز څه دی؟ نو دلته ډېرې کاروبارونه اول خدا دی چې متشبث باید وپیژنې چې څوک دی. دا هغه څوک دی مخ کې وویلې چې دوی همیشه د نوو شیانو د ایجاد په فکر کې، دوی خطر قبلی، دوی چې دی بازار پلټي، دوی بازار تجسس کوي، هغه څه څه د خلک څوک وړي اټوي څه دی. دا یو باس دی. د دې ترڅنګ دا کار کومګه وایو چې په سالم اقتصادي نظام یا په سیاسي نظام کې کیږي دا صحیح ده. ورځو دې ته چې مشخصا په اوس حالت کې چې دولت اقتصادي سیستم ترڅنګ زموږ سیاسي نظام هغه یو لړ مشکلات لري، ستونزې دي، ځوان باید په خپل څه وکړي؟ دا چې ټول کارونه موږ یوازې د بل په اوبو، ځکه فیزي صاحب نه دا سوال وکړم چې د اقتصادي کړنلارو یادونه وکړه. د اقتصادي کړنلارې که یوازې تاسې وایئ چې زه د نظامونو طرفداري نه کوم چې اوس دا ستونزې شته دی، دا شل کالو کې تاسو د اتاق تجارت یا د صنایعو رئیس وایي، تاسې کومه اقتصادي کړنلاره پیشنهاد کړه سرمایه‌دارانو لپاره؟ تاسې په شل کلونو کې په دې ونه توانېدئ چې د پاکستان سره د ترانزیت ستونزې حل کړئ. د اپټا چې تاسې یو قرارداد ورسره لرئ، دولت ورسره لرو، دو تاسې بار بار دوی په میلیونونو دا په میلیاردونو ډالر کې وایم زموږ سوداګرو دوی د لاسه ورکړه. نو رزو دې ته چې ټول یو ډول دا چې زه خپله ځان ته کینم انګېزه ونه لرم، کاروبار نه کوم، او د بل په ولو باندې یوازې دولت ته دا صحیح ده چې دولت مجبور دی، ستونزې شته دی، ډېرې فابریکې، ډېرې د فابریکو مالکین دا اوس هم تاسو ورځې مخکې راپور نشر شو چې دوی وایي چې موږ ته برق په 40 ساعتو کې موږ 8 ساعته برق لرو، بس موږ ډېرې کار کوونکي چې دی هغه بیکاره دي، ځکه موږ نشو کولی مثال په ډول چې تولید وکړو. موږ د همدې تولید نه عاید لاسته راوړو په ساده استرا باندې موږ هغوی ته مزد معاش ورکړو، موږ هغوی ته امکانات برابر نو موږ نشو کولی. نو د برق دا یو غټه ستونزه ده. دا په شل کلو کې تیرو شل کلونو کې یوازې
کمې څه کلنډر راته وای اوسني شرایطو ته په کتو باندې اوس کچیرته موږ اوسني شرایط تحلیل کو ورته وګورو، افغان ځوان ته د نن د افغانستان څومره د کار زمينه برابره ده او کوم کارونه دي چې کولای شي؟ دا لنډ راته وایي.
نو بخښه دا غباس چې دی یوازې دغه نه ده، دا ډیر غټه پیچلې بس چې تاسو راوړې دي، او دا په یوازې په یو سوال باندې یا په نیم سوال باندې دا بخیر ډیر لوی بحث دی. د اقتصاد له لحاظه، د تیوري له لحاظه دا یو غټ بحث دی. او موږ عملی برخه تم راځو، موږ به دې باندې کار کوو. نو خبره دا ده چې په اوس وخت کې د کار شرایط برابر نه دي، امکانات برابر نه دي، د کار زمينه حتی تنظیمي سیستمونه اوس شروع شوي دي. په تیرو شل کلونو کې چې څوک په دولت کې وو، ډېری خلک پیژنم چې هغوی اوس دندې نه لري، هغوی په کور دي. نو دغه ستونزه ده، دا مشکلات دي. په اوس وخت کې شرایط آماده نه دي، خو هغه څوک چې هغه خپلې پیسې ولري هغه کولی شي چې خپل وړوکی کاروبار شروع کړي.
هغه وړوکی کاروبار به ساسي پان باندې څه وي؟
زر اعظم هم دی ته
لنډ راته وایي چې وخت کم
ده. هکې تاسو د مثال د خبرې ده، ول دا بده نه ده چې زمونږ یو ځوان متاسفانه مخکې ډېرې ماسیلې شاګردان د حفیظي صاحب یادونه وکړه چې زمنګ نجار چې دی هغه د پاکستان نه راولو، زمنګ رګمال د پاکستان نه، زمنګل کار د پاکستان نه، موږ د کسان نه لرو. څوک د کسان تربیه کوي؟ دولت په دې روشل کولو کې دې کار ته څه کړی؟ اولن د ټولو نه مهمه دا ده چې موږ خلکو ته انګیزه ورکړو. خلک باید د دې په ګټو باندې پوي چې دې څه ګټل دي. حتی که زه تاسو ته یو ساده مثال درکم، نه په ټولو نه کې خلکو هغه څه دغه په اقتصاد کې ونډه څه ده، د غرور څه دی؟ وایي زمونږ په ټولو نه کې په دې کار ته دې مسله
کې څه خبرې مو رلنډ کې چې وخت کم ده چې افغانستان کې زیته ورشي
ډیر په سختۍ باندې دې کار ته ماده کیږي. نو مهمه دا ده چې مثال ما مخکې تاسو وی دوی کولی شي چې د یو بکسر د سرک په سر کېږي هیڅ پیسې امکانات نه لري، لسر روپۍ باندې دوی د کریډیټ کارت کاروبار شروع کړي. دوی د مثال په ډول کولی شي چې نور یو وړو کې دکان، حتی ګولی پران یو څوک زه پیژنم چې د ګولی پرانونو نه شروع کړي او اوس غټ سرمایدار دی، غټ کورونه لري، یو بل وړوکی کاروبار د مثال په ډول ډېر داسې فرصتونه شته دي چې
دولتونه د دولت ترڅنګ چې موږ ټول مسولیت په خلکو ورکو باید خپل استفاده کار وکړو دا د دولت د مزیمات شرایط برابر نه دي اوس باید اماده کی خو موږ باید لاس ترزنی کینو
مننه
خو ورځو ته پته مرو شو
مننه کور ودان حکیمی صاحب ژوندۍ اوسې د خبرونې وخت کم پاتې ده اخلي ستنګزی تاسو ته راځم ستاسو روسته خبري او مرمنو ته مو چې اوس مال په افغانستان کې ور باندې بندیزونه وځه شوې دي توصیه مو څه ده چې خپل کار ته ادامه ورکړي او کنه
مننه د ښځو وضعیت چې اوس په افغانستان کې چې لري بس پکو واقعا د دزغم وړ نه ده ښځه یعنی اوس کوی چې هیڅ په افغانستان کې وجود نه لري په دې وضعیت کې د ښځې نو تاسو سره باید وایم چې ښځه بیا خپل همت له لاسه ورنکي هغه خپل څه لږ امکانات چې لاس کې لري هغه باید کار واچوي بدیل ورته ولټوي که یو کار بندیږي یوازنۍ لاره چې پاته ده همدغه ده چې ښځه یو څه تولید تجارت لاره ده چې ښځه باید یو څه تولیدات ولري کور کې یا خیاطي وکړي یا یو څه خوراکي شیان تولید کړي او بازارونو کې خرڅ کړي نو ښځه ته همدغه کارونه پاتې په افغانستان کې نو ښځه ته د ما وینا همداده د ما پیغام همداده چې ښځه باید خپل همت له لاسه ورنه کړي د ښځو ته باید دغه باندې باید بحثونه وسي نړیوال باید په دې باندې فکر وکړي او د ته لاره پیدا کړي د حاکم حکومت سره باید خبرې وسي بحث ورباندې وسي تر څو ښځه وکولی سي بیا هم په ټولنه کې فعال حضور ولري او یو څه لاسته راوړنه ولري خپل او
ښځه کور ودان غلستان یک ځای مننه ژوندۍ اوسې چې تر دې د مو ما سره ملتیا وکړه له تاسو څلور وړو قدر منو خغلی وحید الله امینی ټولنیز فعال او همدارنګ د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پانزی او استاد سردار نعیم حکیمی د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی او همدارنګ د ټولنیز او مدني فعال رابستان یک ځای نه چې پاتیر حکومت کې په لوګر ولایت کې د مرستيال د لوګر ولایت د اقتصادي ټولنیزو چارو مرستيال او د تاسو ټولو قدرمنو نړۍ مننه له تاسو ورېدونکو ولیدونکو هم مننه چي
خوونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي خوونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي زخمونه جوړ زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی مار ور دي خوګرونه ستړي شوی خوونه مار ور دي شوګرونه ستړي شوی زخمونه می جوړ نه وی فریادونه زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی